د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
د کندوز چارواکو د دغه ولایت له یو شمیر مدني فعالانو، فعالو ځوانانو او عامو خلکو سره غیر رسمي غونډه جوړه کړې وه چې هر چا په آزاد او مستقیم ډول له چارواکو سره په روانو حالاتو خبرې کولی سوای. د رپورټ تفصیل زموږ د خبریال ګل رحیم نیازمند څخه واوري.
د قندوز عامو خلکو، ځوانانو، مدني فعالانو او دولتي چارواکو د اودان په دخته کې چې په دې ورځو کې د ملي ځای دی له رسمي کارونو پرته غیر رسمي غونډه جوړه کړې وه. راټولو شوو ځوانانو د قندوز د حالاتو اړوند موجودې اندېښنې په ازادانه ډول له چارواکو سره مطرح کولی شوې. په دغه ناسته کې په لسګونو راټول شوي خلک په روانو چارو او د قندوز په ستونزو وغږېدل. د قندوز مدني فعالانو له محلي حکومت څخه د ملاتړ غږ وکړ او وی ویل چې دوی په خاطر دغه میله یا غیر رسمي غونډه جوړه کړي چې په مستقیم ډول خپل ستونزې د چارواکو او امنیتي مسؤلینو تر غوږونو ورسوي. په غونډه کې د قندوز والی، د ملي امنیت رئیس او د امنیت قومندان او نور مسؤلینو هم ګډون کړی و. دو تنو ځوانانو، انجینر جان محمد بلوچ او عصمت مسلم، په غونډه کې وویل چې مرکزی او محلي دولت باید له ځوانانو ګټه واخلي او د دوی له فکرونو او پلانونو څخه د دولتي ادارو په سمون کې استفاده وکړي. جان محمد بلوچ زیاته کړه،
مرکزی دولت هم باید ځوانانو باندې باید زیاته توجه، ځکه ځوانان هغه انرژي ده چې کولای شي تحول راوړي په ملک. د دوی طرحې باید ومني، د دوی سره باید مشورې وسي او د دوی غوښتنې باید ومنل شي.
د ځوان غبرګون د ټولنې مشر عصمت مسلم هم د ځوانانو ستونزې له چارواکو سره شریکې کړې. هغه وویل،
په ډلګیو ډلګیو او په پراګنده توګه نه کندوز جوړولای شو، نه یې ولسوالۍ سمولای شو. که جوړوي نو په اتحاد او اتفاق به جوړوو. اړینه دا ده چې زموږ رهبری او ځوانان په ګډه سره په ذهنونو کارو کې او په داسې ستراتیژیانو کارو کې چې د خلکو هغه ویره، هغه ترس چې د دوی په زړونو کې دی، دا ترې لرې شي. غوښتنه مې هم د رهبری نه دا ده، د پوهې په برخه کې او هغه ول ځوانان چې په هر برخه کې پیاوړي دي، هغه ته فرصت ورکړي ترڅو دا وطن جوړ شي.
راټول شوو ځوانانو له چارواکو غوښتل چې باید ټولې امنیتي ادارې په ګډه د دغه ولایت د جوړولو او امن کولو لپاره هڅه وکړي او غوښتنه یې وکړه چې باید هر کال د چارواکو او عامو خلکو ترمنځ همداسې غیر رسمي غونډې په همدې موسم کې جوړې شي. د قندوز والی اسدالله مرخیل هم له ځوانانو سره د دغه ډول غیر رسمي غونډو او میلو ستاینه وکړه او زیاته کړه چې که د قندوز هر ځوان ځان والی وګڼي او چارواکي ځانونه د خلکو خادمان وګڼي، ډیر زر به ټولې ستونزې هوارې شي.
واقعا نن ډیر جای د شکر ده هغو ځوانانو ته، د دې ملک د آینده رسالت د هغوی په اوږو ده. دوی ته دا په ډاګه وایم چې نننی قندوز پروننی قندوز مه حسابوي. لله الحمد، د قندوز ټول اولس په دې فکر سوی دي چې د منګه یوازینی کامیابی د منګ په وحدت کړه. د دې وحدت هغه مضبوطه کړی هغه هم دغه ځوان نسل او ځوان قشر.
په قندوز کې دا لومړی ځل دی چې د دغه ولایت چارواکي له عامو خلکو، مدني فعالانو او ځوانانو سره د میلی په نامه غیر رسمي ناسته کوي او د ولایت پر ستونزو له هر ډول سانسور پرته د ځوانانو ستونزو ته غوږ ایښودل کیږي. راټول شوو ځوانانو ویل چې له دغه ناستې هدف چارواکو ته په ازادانه ډول د خپل غږ رسول دي او دوی به د ورته غونډو د جوړولو لپاره هڅه کوي ترڅو د قندوز برخلیک ته تغییر ورکړي. ګل رحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 نیوي اف ام 3.15، د انټرنټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د چین صدر اعظم لی کانګ استرالیا ته د 15 ورځو په سفر تللی دی چې د استرالیایي مشرانو سره به د بین المللي تجارت په تقویه کې دوه باندې ټینګار وکړي. په دې باره کې خبریال فیل مرسر د سیدنی څخه رپورټ را لېږلی دی.
د استرالیا یو ورځپاڼه لیکي چې صدر اعظم لی د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ هغو تبصرو ته چې د انزوا په ارتباط یې کړی دی اشاره وکړله. خپل هیواد یې د روان کال په سر کې د بحر الکاهل نه په اخوا له انډیوالۍ نه ویسته چې دغه موافقه 12 هیوادونو لاسلیک کړې وه او د درست نړۍ د 40% اقتصاد نمایندګي کوي. لی وویل، حمایت واقعي ژغورنه نه ده. تاریخ داسې په شان نه شي تلای لکه څنګه چې د وخت مایل په څټ کېدی نه شي. څارونکي په دې عقیده دي چې د ټرمپ پالیسي و چین ته موقع په لاس ورکړه چې یوه ستراتیژیکه خالی ګاډه کړي او چین ته اجازه ورکوي چې خپل ځان د آزاد تجارت د اتل په حیث په نړۍ وپیژني. استرالیا یوه له هغو هیوادونو نه ده چې د نړیوال کېدو ملاتړ کوي چې د جنوبي کوریا او جاپان په ګډون یو شمېر هیوادونو سره د آزاد تجارت یو شمېر موافقې لاسلیک کړي دي او په دې وروستیو وختو کې چین یو ستر تجارتي انډول شوی دی. مګر کانبرا له ډېر پخوانه د امریکا سره نظامي اتحاد لري چې دا ډیپلوماتیکه ساحه پیچلې کوي. ناستلا په ملي پونتون کې د چین د مرکز د رئیس مرستیال جین ګولی په قول دغه روابط د امریکا او چین ترمن د تاوتریخوالي په وخت کې پوره امتحان شوی دی. جین ګولی خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
Australia's had this pretty simple dividing line in a way of thinking about the economic relationship with China and our alliance with the United States, and we've managed those two things pretty comfortably, I think, through to this point. But it does seem to have reached a fairly critical juncture, you know, with tensions growing between the
د چین او د امریکا سره د اقتصادي روابطو په باره کې اصلي په یوه طریقه حد فاصل لري او زه فکر کوم چې تر دې وخته پورې موږ دغه دواړه موضوعګانې په خشان تر مخ بیولې دي، مګر د هغه تاوتریخوالي په نظر کې نیولو سره چې د امریکا او چین ترمنځ وده کوي داسې ښکاري چې یو مهم پړاو ته رسیدلی و، په خاصه توګه د تجارت مګر په نورو برخو کې هم، ځکه نو استرالیا په دغه لار حرکت کوي او زه فکر کوم چې دا مخ په زیاتېدونکې توګه مشکله کیږي. توقع ده چې لی د خپل 15 ورځنی سفر په وخت کې استرالیایي شرکتونه تشویق کړي چې د مرکزی آسیا نه نیولې آن تر اروپا، جنوبي شرقي آسیا، جنوبي آسیا او افریقا پورې په یو لړ بنیادي پروژو کې د چین سره یوځای شي. توقع ده چې استرالیایي ماموران د جنوبی چین په سمندرګي کې د چین مخ په زیاتېدونکې توګه د نظامی حضور په باره کې خبرې وکړي. صدر اعظم مالکولم ټورنبول وویل ادب په سیمه کې د دغه تاوتریخوالي په باره کې د لی سره صمیمي او ګټورې خبرې وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.15.
درنو اوریدونکو تاسو په مکړی دی رپورټه. د کینیا مرکزی سیمې وشکالی سخت ځپلی دی. د سیاسي مانورو او زموکو د استعمال مسایل هم رپورټه کړی دی. په دې باره کې د امریکا غږ خبريال جیک ګریک یو رپورټ راستولی دی چې پښتو متن به یې زموږ همکار خلیل خان تستواوروي.
داسې ښکاري چې مرغان او ځنګلي ژوي به وزنۍ څوک وي چې د مړو سو پلانو واو سرای خرونو پسونو او نورو داسې ژوو څارویو چې د کیپیا په زموږ مړه پراته دي ګټه پورته کړي. د کینیا دغه سیمه د سیلانیانو د سیل لپاره ډیره مشهوره ده. ځینې یوانان د وچکالۍ له وجې مړه سوي دي او ځینې بیا وسلوالو شپنو غوښتلې دي چې د خپلو پسونو غواو او نورو څارویو دپاره اوبه او واښه پیدا کړي. ځایي د مځکو او د څړخ ځایونو خاوندان او د چاپیریال ساتنې دپاره ساتل سوي خوندي ځایو سیمو مشران وایي چې دغه شپانه د دوی شخصي جدادونو ته ورنوتې دي او هغه واښه او اوبه چې دوی د خپلو څارویو دپاره مشخص کړي استعمالوي. دغه شپنو د زیتونو ونې هم وهلې دي او حتی په یو سیمه کې یو زاید څاروی خاوند هم د مارچ په میاشت کې هغه مهال ووژئ چې هغه خپل سپزل سوي کورنو لیدو لپاره تللی و. تر اوسه د تشدد په پیښو کې 15 کسان وژل سوي دي. مارټر ایمنز چې د لیکې پیا د بزګرو د اتحادیې مشر دی او خپله هم د څاروی خاوند دی داسې وایي دا لومړی ځل نه دی چې بارونه نه دي سیبي او وچکالۍ راغلی ده، او کله چې داسې یو حالت وي دا نوره د وچکالۍ مسله نه ده. کله چې دا خلک راغلل د بارونو نورمال موسم او تر کومه برده چې موږ ورته ګورو نو دا یو سیاسي اړخ یې خاص دی. دوی څاروي د الی په توګه کاروي چې د خلکو شخصي جدادونه ونیسي. په داسې حال کې چې په کینیا کې عمومي انتخابات رانږدې سوي دي زیاتره سیاستمداران د دغو وسلوالو شپنو اساسي ملاتړ کوي او دوی هڅوي چې هر څه چې دوی غواړي وادي اخلي. یو ځای کس مامو عبدالله داسې وایي
وی آر ویری مچ فور اټ بیکوز آی کان سی دیس ایشو از پولیټیکو دیس از ناٹ
موږ ډېر په تشویش کې یو ځکه چې موږ دا ستونزه په قانوني توګه د څارویو د څړ نه بلکې سیاسي وینو او دا غیر عادی او غیر قانوني د څارویو د څړ مسله ده، او حتی زموږ د پاره هم په مين انتخاباتو کې رای ورکول وس د خفقان زید دی. دوی غواړي چې موږ په دې خلکو چې وسلې ورسره دي او د لاکپیا شمالي سیمې ونیسي و بیروي. بلې خواش پانه بیا د دلیل ورکوي چې په دې مشکل حالاتو کې تر خپل وسه کوشش کوي چې ژوندۍ پاتې شي.
ا مېمبوی باګمو یان چې مولو ات مولو کاکټانی ولا نورو نه کوګتل کمه یو ولدونا مې له ولدونا
هغه وای زه خبرم چې زه سم کار نه کوم چې د یو بل چا د څارویو د څړ په ځای کې پاتې سم، او زه په دې خوشاله نه يم چې دا خلک مشته په دې نظر ګوري، خو اوس مهال موږ دا یوازنی لار لرو ځکه چې زما غوابې مري. ځینې کارپوهانو بیا ویلي چې د حد زیاته څړ او اوږدمهاله پلان نشټوالی د شمالي سیمو د وچکالۍ ذمہوار دي. کینیا حکومت اعلان کړی دی چې دوی په لیکیپیا او نورو سیمو کې دفاعي ځواکونه واستوي چې غیر قانوني وسلې راټول کړي او امنیت ټینګ کړي. ځایي خلک په پوځیانو باندې ټینګار کوي چې د زغم څخه دې کار واخلي ځکه چې دوی هغه څوک دي چې دلته به پاتوي او د پایلو سره به مخامخ وي. البته د دې مسلې اوږدمهاله حل پکار دي، خو اوس دپاره خلک یوازنی د دې هیله لري چې بارانونه ژر وسي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په خفقان یا زړه تنګي په نړۍ کې د خلکو د مایوبتوب تر ټولو غټ علت دی. دغه ادارې ویلي دي چې دا هم دا اوس د 300 میلیونو څخه زیات خلک د زړه تنګي په ناروغي باندې اخته دي، او په تیرو لسو کالو کې 18% کې زیات شوی دی. نور تفصیل د جنیو څخه د امریکا ژغ خبریال لیزا شلاین پر رپورټ کې واوري.
د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په تازه راپور کې ویلي دي چې په خلکو کې د زړه د تنګوالي یا خفګان ناروغي مخ په زیاتېدو ده، او په نړۍ کې د مایوب کېدو تر ټولو غټ عامل همدا خفګان ښودل شوی. د ملګرو ملتونو د غیدارې د نړیوالې روغتیا په هکله یو تازه راپور خپر کړی دی، او د خفګان د زیاتېدو په هکله یې اندېښنه ښودلې. د دبلیو ایچ او په راپور کې ویل شوی چې شاوخوا 3 میلیونه خلک د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي چې دا د نړۍ د ټولو وګړو 40% کې کیږي. معنی دا چې په هر 100 نفرو کې 40 یې د زړه تنګوالي لري. د ملګرو ملتونو په راپور کې دا هم ویل شوی چې د 13 کالونو په پرتله د هغو کسانو شمیر 18% کې زیات شوی دی چې د زړه د تنګوالي په ناروغي اخته دي. ډاکټر ډان چشولم د روغتیا په نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او کې د ذهني ناروغیو د څانګې مشر دی، او دا نوې څېړنه هم د هغه د مشرۍ لاندې ترسره شوې ده. ډاکټر چشولم امریکا غاک ته وویل چې خفګان یا د زړه تنګوالی یو داسې ناروغي ده چې د ژوند په هر برخه کې په خلکو تاثیر کولی شي.
If you look at the prevalence of different disorders around the world and you look at the disability that is associated with them, if you combine those together,
کچیر تم په نړۍ کې ټول هغو اختلالونو ته پام وکړو چې د مایوبیت سبب کیږي، نو د زړه تنګوالی یا خفګان یې په سر کې راځي ځکه چې اوس بیخي ډیر شوی دی. د نړۍ په هر 100 کسانو کې یو د زړه تنګوالی لري، او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې همدا د زړه تنګوالی په لوړه کچه د مایوبیت او ګډوډۍ د رامنځته کېدو مهم دلیل دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې همدارنګه معلومه شوې چې خفګان یا د زړه تنګوالی تر ډیره حده په زیات عمر لرونکو خلکو کې ډیر شوی دی. په راپور کې ویل شوی چې د زړه تنګوالی په میرمنو کې د سړی په پرتله 1.5 چند زیات دی. سره له دې چې د خلکو ترمنځ د خبره مروجه ده چې خفګان یا د زړه د تنګوالی ناروغي اکثره په هغو خلکو کې زیات وي چې ډیر مال او دولت لري، خو ډاکټر چشولم وایي چې 80% کې دغه ناروغي په هغو کسانو کې لیدل کیږي چې د منځنۍ یا ټیټې کچې عاید لري. هغه امریکا غږ ته وویل یو دلیل چې ولې په خلکو کې د خفګان ناروغي زیاته شوې دا ده چې د نړۍ د وګړو شمیر زیات شوی دی، او په ځانګړي ډول په مخ پر ودې هیوادونو کې د پاخه عمر وګړي ډېر شوي دي.
فور ایگزامپل افریقن کنټریز مایټ هاف 40-50% اف دی پاپولیشن انډر دی ایج اف 15.
یو مثال افریقایي هیوادونه دي، هلته تقریبا 40 یا 50% کې خلک د 15 کالونو نه کم عمر لري، خو ښایي چې څه موده وروسته دغه شمیره 10% ته راټیټ شي، او دا په دې معنی چې د زیات عمر لرونکو خلکو شمیر به زیات شي او د خفګان ناروغي به هم پکې ډېره شي. د روغتیا د نړیوال سازمان په دې تازه راپور کې دا هم معلومه شوه چې تقریبا د نیمایي نه زیات خلک چې د خفګان یا د زړه د تنګوالي په ناروغۍ اخته دي د جنوب ختیځي آسیا او د آرام سمندر د لویدیځ غاړې د هیوادونو خلک دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
نړیوال بانک رپورټ ورکړی دی چې د 15 او یا میلیارډ ډالرو زیاته برخه به افریقا ته ورکړل سي. د بین المللي پرمختګ اتحادیه به پراتلونکو درو کالو کې دا پیسې په دیشو نسمونو هیوادونو کې د ژوند د ژغورنې او د ژوند د بدلون په فعالیتونو باندې ولګوي. خبریالی لیزا شلاین په دې باره کې د جنیو څخه رپورټ لري.
د نړیوال بانک رپورټ وایي د 15 میلیارډ ډالرو نه 45 میلیارډ ډالر به افریقایي سیمې ته ورکړل شي چې دا د پرمختګ په منظور تخصیص شوي دي. رپورټ زیاتوي نورو هیوادونو ته چې دغه پیسې ورکول کېږي په هغوی کې د بحر کاهل واړه هیوادونه شامل دي چې د اقلیم د بدلون د ګواښونو سره مخامخ دي او د امریکا په نیمه کره کې د هیتی په شان کمزوري ملکونه راځي. دغه بودجه چې له جولای نه تر 2000 کال پورې ده نو په 2 کمزور هیوادونو کې به په خاصه توګه په پرمختیایي پروژو باندې ولګول شي. په دغو هیوادونو کې ګیندی، نیپال، نیجیر او تاجکستان شامل دي. اکسن وان تروت سمبرګ چې په نړیوال بانک کې د پرمختیایي پروګرامونو د رئیس مرستیال دی وایي دغه مرسته به د سلګونو میلیونو خلکو په ژوند کې فرق راولي. د مثال په توګه دی وایي دا به تر 400 میلیونو کسانو د روغتیا او مکمل غذا په برخه کې اساسي خدمتونه وکړي. تروت سمبرګ خپل خبر ته دوام ورکوي او وایي
We will or expect to train up to 10 million teachers to benefit 300 plus million children. We intend to immunize between 130 and 180 million children.
موږ به تر 10 میلیونو پورې ښوونکو ته روزنه ورکړو چې له دوی نه څه باندې 300 میلیونه ماشومان ګټه اخیستی شي. موږ په نیت کې لرو چې د 130 او 180 میلیونو ترمنځ ماشومان د مرضونو په مقابل کې وقایه کړو او د پاکو اوبو په برخه کې به سرمایه ګذاري وشي چې تر 45 میلیونو په کسانو پورې به ورنه ګټه واخلي. د بین المللي پرمختګ ټولنه په عمومي توګه د اوږدې مودې په پروژو باندې ټینګار کوي او د هغو خلکو سره مرسته کوي چې د ستونزو سره مخامخ وي. وان تروت سمبرګ امریکا غږ ته وویل IDA اعلان وکړ چې 1.6 میلیارد ډالر د اضطراري حالاتو لپاره بیل شوي دي چې په یمن، جنوبي سودان، سومالیا او د نایجیریا شمال کې د خلکو سره مرسته پوښي چې د اټکل له مخې 40 میلیونه خلک د قحطې د خطر سره مخامخ دي. وان تروت سمبرګ بیا وایي
The financial support will be a combination of recently approved operations that we have been in the last 6-8 months that were already starting to target.
د دغه مالی مرسته نه به په دوه برخو کې کار واخستل شي چې لومړی برخه په 13 شپږ واتو میاشتو کې پیل شوې ده. د مثال په ډول د نایجیریا په شمال کې او باقی پاتې موږ ساتلې دي چې د ستونزو په موقع به ورنه کار واخستل شي. وان تروت سمبرګ وایي IDA لا تر اوسه تقریبا 360 میلیونه ډالر لري چې له هغو پرمختیایي پروژو نه پاتې دي چې په 13 کالو کې بشپړ شوي دي. دغه پیسې به په قاطع ځپلو خلکو باندې ولګول شي.
قدرمن اوریدونکو اوس په مکرې د خبرونو لندېست.
افغان طالبانو د رسنیو هغه راپور ورکړی دی چې ویلي دي چې افغان طالبانو پاکستان ته په دې وروستیو کې سفر کړی دی او د پاکستاني چارواکو سره د کابل سره د سولې د خبرو په امکاناتو خبرې کړې دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي پرون ویل چې د متحداتو استازي به په مسکو کې د افغانستان د سولې په کانفرنس کې ګډون ونه کړي.
قدرمن اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده.
اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 1 قبل از ظهر به وقت واشنگتن دی سی و 9:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. برنامه این ساعت را با مشروع خبرها آغاز می کنیم که ژیلا سمی تقدیم می کند.
با عرض سلام توجه نمایید به اخبار این ساعت. مأموریت نیروهای حمایت قاطع در افغانستان ادعای طالبان را مبنی بر تصرف ولسوالی سنگین ولایت هلمند رد کرده می گویند انوسم این ولسوالی در کنترل نیروهای امنیتی افغان است. قماندانی مأموریت حمایت قاطع در افغانستان با پخش بیانیه گفته است نیروهای افغان با حمایت هوایی نیروهای حمایت قاطع مرکز قماندانی ولسوالی سنگین را از مکان سابق آن با فاصله 2 کیلومتری به طرف جنوب مرکز ولسوالی انتقال دادند. قماندانی مأموریت حمایت قاطع افزوده است که در جریان انتقال به طالبان مسلح تلفات زیاد رسیده است. به تعقیب اخبار گزارش مستقیم را از هلمند خدمتتان تقدیم می کنیم چرا خبرها بسیار زد و نقیص است این مورد. ایالات متحده دعوت روسیه را برای اشتراک در کنفرانس صلح افغانستان که قرار است در مسکو برگزار شود رد کرده است. یک مقام وزارت خارجه آمریکا که اجازه صحبت رسمی را ندارد و نمیخواهد نامش ذکر شود به خبرگزاری اسوشیتد پرس در رابطه با دلیل عدم اشتراک آمریکا در این کنفرانس گفته است که با آمریکا پیش از پیش در این مورد مشوره نشده و آمریکا نمیداند که هدف روسیه از تشکیل چنین کنفرانس چیست. این مقام آمریکایی گفته است واشنگتن طرفدار کار مشترک با مسکو در مورد پایان جنگ در افغانستان می باشد و رکس تلرسون وزیر خارجه امریکا در ماه اپریل سال جاری در جریان سفر به روسیه این موضوع را با مقامات روسی مطرح خواهد کرد. در اجلاس مسکو افغانستان، پاکستان، ایران، هند و نمایندگان کشورهای آسیایی میانه دعوت شدند. مقامات افغان و آمریکایی می گویند که طالبان به این مذاکرات دعوت نشدند. پلیس پاکستان جلوی یک راهپیمایی اسلامی را در اسلام آباد گرفت. هدف راه اندازی این راهپیمایی تاکید بر مرگ فعالین رسانه‌های اجتماعی بود که به اهانت به اسلام متهمند. نیروهای امنیتی برای جلوگیری از گرد آمدن حامیان لال مسجد و مولانا عبدالعزیز اطراف مسجد و منزل این رهبر اسلامی را محاصره کرده و ساحه را مسدود کردند. در این حال مرکز تحقیقاتی یک گروه مدافع حقوق بشر مستقر در ایالات متحده از فیسبوک خواسته است که تقاضای پاکستان برای شناسایی مظنونین اهانت به اسلام را جدی نگیرد. حکومت پاکستان از فیسبوک و توییتر خواسته است تا نوشته های توهین به دین را در آن کشور سانسور کنند. پلیس لندن امروز گفت که در ارتباط به حمله در نزدیکی مقر پارلمان 2 فرد دیگر را نیز توقیف کرده است. شرح بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
مارک راولی فرمانده اداره مبارزه با دهشت افغانی لندن این توقیف را مهم پنداشت، اما جزئیات بیشتری در این رابطه ارائه نکرد. او گفت که در حال حاضر 9 نفر در بازداشت به سر میبرند و 1 نفر رها شده است. مقامات حمله کننده را خالد مسعود شناسایی کردند، شهروند بریتانیایی که مسلمان شده بود و سابقه جرمی نیز داشت. این مقام بریتانیایی افزود که نام اصلی مسعود اندریان راسل اجو است. او از مردم خواست تا در مورد این فرد هر گونه معلومات را با مقامات شریک سازند.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده اعضای حزبش در کنگرس را تهدید کرده است که اگر مراقبت صحی براک اوباما رئیس جمهوری پیشین را نگه دارند و امروز به قانون جدید مراقبت‌های صحی رأی مثبت ندهند، یکی از تعهدات کلیدی مبارزات انتخاباتی و جامعه عمل نخواهد پوشید. روز گذشته پس از مذاکرات طولانی واضح نشد که آیا قانونگذاران جمهوری خواه حمایت کافی را برای تصویب قانون جدید مراقبت‌های سی کسب کردند یا خیر. دولت اوباما با وجود تلاش‌های جدی نتوانست که توجه محافظه‌کاران و میانه روان را به خود جلب کند. حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین مصر پس از سپری کردن 6 سال در زندان‌ها و شفاخانه‌ها از قید آزاد شد. شرح بیشتر از رویا زمانی.
مبارک که پس از خیزش‌های عرب در سال 2011 زندانی شده بود، امروز شفاخانه نظامی را ترک گفت. حسنی مبارک نخستین رهبر مصری بود که پس از خیزش‌های عرب محاکمه شد. و به تحریک مرگ مظاهره کنندگان در جریان تظاهرات 18 روزه متهم بود. در اوایل ماه جاری او از اتهامات قتل براءت دریافت کرده بود و وکیل مدافع مبارک گفته است که رهبر پیشین مصر اکنون در منزلش بدون کدام ممانعت قانونی زندگی می کند.
مقامات در جمهوری سومالیالند، یکی از جمهوریت‌های آزاد سومالیا، می‌گویند که از اثر خشکسالی شدید 10 نفر جان باخته و 80% مواشی از بین رفته است. این در حالی است که هزاران نفر دیگر مجبور به ترک منازلشان شدند. محمد علی صالبیان، والی منطقه توگدیر، گفت که وضعیت بسیار وخیم است و باشندگان محل در انتظار بارانند و اگر در مدت چند روز دیگر باران نبارد، حکومت مجبور خواهد شد حالت اصرار را اعلام کند. مقامات به صدای امریکا گفتند که در حدود 50 نفر در اثر بیماری های ناشی از خشکسالی جان باختند. و پلیس در شهر نیویورک میگوید که یک مرد سفید پوست 28 ساله را توقیف کرد که از ایالت مریلند برای کشتن یک مرد سیاه پوست به نیویورک رفته بود. جیمز جکسون شهر نیویورک را برای انجام کشتن یک فرد انتخاب کرده بود، زیرا او فکر میکرد که پوشش گسترده خبری را به دست خواهد آورد. اما او پس از کشتن یک مرد 66 ساله توقیف شد. او اکنون رسماً متهم شده است و نمیتواند به قید ضمانت آزاد شود. روزنامه نیویورک تایمز از یک مقام امنیتی نقل کرده که این مرد سفید پوست گفته بود که از آوان کودکی از مردان سیاه پوست نفرت داشته است. و با یک خبر خوش اخبار را پایان می بخشیم. افغانستان در سلسله بازی های 50 اوره کرکت با آیرلند برنده این سلسله از رقابت های 5 مسابقه شد. تیم ملی کرکت افغانستان در هند امروز جمعه در 5 بازی یک روزه بین المللی خود با آیرلند به میدان رفت. آیرلند برای افغانستان 230 دوش یا رنز هدف تعیین کرد، زیرا کرکت بازان آیرلند 229 دوش گرفتند. افغانستان توانست با تفاوت 7 وکت آیرلند را شکست دهد. این پیروزی برای تیم ملی کرکت افغانستان بسیار اهمیت داشت. تیم آیرلند در این سلسله یا سریز از بازی ها که 5 مسابقه را در بر می گرفت، در 2 دیدار برنده شده بود. افغانستان هم 2 برد داشت و مسابقه امروز یک دیدار نهایی بود که شکست خوردن در آن برای افغانستان شکست در همین سلسله بود. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
و حال می پردازیم به گزارش های این بخش. شنوندگان گرامی، طوری که در خبرها نیز شنیدید که ماموریت نیروهای حمایت قاطع در افغانستان ادعای طالبان را مبنی بر تصرف ولسوالی سنگین ولایت هلمند رد کردند. جزئیات بیشتر را در این مورد از صفت الله زاهدی، خبرنگار رادیو آزادی از ولایت هلمند، لحظات قبل دریافت کردیم که آن را تقدیم شما میکنیم.
قسمی که شما خبر دارین، دیروز نیروهای اردوی ملی و پلیس ملی در ولسوالی سنگین عقب نشینی کرده و 3 نقاط مهمی که اونجا 4 کندک نیروهای اردوی ملی بود و مقر ولسوالی و مقر قمدانی امنیه بود، این هم نیروهای افغان نیله کده و طالبا او را گرفته و طالبا گفته که اینجا عملیات کدند و ولسوالی سنگین را گرفتند، ولی دولت ادعا کردند که این ولسوالی را برای طالبا تسلیم نکده ولی عقب نشینی کده. یک اونا گفته که اونجا عملیات میکنه و در ساحات دیگه جا بجا شده.
و
کسمی
آقای
ما امروی
بله بفرمان آقای
زمان امروی امروی مردم محل که اونجا زندگی میکنه در از اونا صحبت کردم، اونا گفته که بیش از 1.5 ماه بود که اونجا نیروهای افغان محاصره بودن و برای از اونا مواد خوراکی و مهمات برای از اونا نرسیدن. یک مشکلی بسیار کلان و دچار اصلا برای نیروهای افغان بدون از او که از حمایت قاطع برای از اونا کمک هوایی نکنه، برای از اونا نمیتونه که برای نیروهای افغان در او ساعتی که جنگ اصلا برای از اونا کمک هوایی بکنن و مواد غذایی و مهمات برای از اونا برسن.
آقای زاهد، لیکن امروز گزارش هایی است که ماموریت نیروهای حمایت قاطع در افغانستان تصرف ولسوالی سنگین ولایت هلمند توسط طالبا رد کرده و میگه که این ولسوالی هنوز هم در کنترل نیروهای امنیتی افغان است. چه گزارش های تازه شما دارین در این مورد؟
ولی امروز ما معلومات که گرفتم اونجا تا هنوز هم نیروهای افغان نتوانسته که اونجا بره امو سی مقری که ما برسان گفتم تا هنوز اونا بگیره. ولی در سنگین در یک نکات دیگر در شکرشیله، به نام شکرشیله است در ولسوالی سنگین، اونجا نیروهای افغان جابجا شده و اونجا یک لیوای اردوی ملی است که بیش از 2500 نفر اونجا نیروهای اردوی ملی اونجا جابجا هستند. ولی ولسوالی سنگین و جاهای دیگر هنوز در تصرف نیروهای افغان و در دولت نیست.
خب آقای زاهد، واکنش وزارت دفاع را آیا شما داشتین؟ آیا شما با مقامات وزارت دفاع در این مورد گپ زدین؟ واکنشی یا چی بوده در این مورد؟
بله، امروز سخنگوی وزارت دفاع دولت وزیری گفته که در چهار ولسوالی هلمند، واشیر، سنگین، گرمسیر و همچنان در ولسوالی نادالی اونجا عملیات شروع شدن. اونا گفتن که عملیات ما کامیاب هستند. اونا گفتن که نیروهای زدی دولتی طالبا اونا نتوانسته که ولسوالی سنگین را بگیره. اونا ایدهای طالبا را رد کردن و گفتن که تانوز هم ولسوالی سنگین در دسترسی نیروهای افغان هستند.
خب با وجود این گزارش های زد و نقیز، آقای زاهد، چشم دید شما که در شما در ولایت هلمند هستین چی است؟ وضعیت چگونه است؟
بله، قسم که شما بر شما معلوم است که پس از 2006 تا هنوز تا 2016، یعنی بیش از 10 سال در ولسوالی سنگین بیش از حد زیاد نیروهای بریتانوی در اونجا که ماموریت در چوکات ایساپ اونا داشتند بیش از 100 نفر کشته شدند و همچنان نیروهای مارین هم اونجا عملیات اجرا کردند. و ساحات دیگر در ولسوالی سنگین که یک ولسوالی استراتژیک و بسیار مهم برای دولت جمهوری اسلامی افغانستان است، اونا نتوانستند که این ولسوالی را کلی ساحات را در دسترس خود قرار بگیرند. ولی بر نیروهای افغان و بر نیروهای اردو و پلیس به خاص به همدو و نظامیه بسیار مهم بود که اونجا هر روز برای از اونا تلفات وارد می شود. اینجا که اونا علاقه برای از اونا بسیار مهم بود که بعد در یک جای یا در یک نقطه دیگه جا بجا شوند. ولی سخنگوی والی ولایت هلمند عمر زواک هم بر سنها گفته که ما اونجا به این خاطر همو جای را دولت علاقه تا که تلفات ملکی اونجا نرسه و عملیات پیشبرد را اجرا بکنه.
آقای زاهدی جهان، سپاس از اینکه شما با رادیو آشنا صد امریکا همکاری کردین.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان گرامی، شما همچنان مطالب خبری رادیو آشنا صدای آمریکا را روی فیسبوک صدای آمریکا facebook.com/voa دری دنبال کرده می توانید. در ادامه گزارش ها طوری که آگاهی دارین که امروز 24 مارچ برابر است با روز جهانی مبارزه با مرض توبرکلوز و در افغانستان با وجود توسعه خدمات صحی در 16 سال اخیر هنوز هم سالانه سل جان بیش از 13,000 افغان را می گیرد. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که سالانه بیش از 42,000 واقعه ابتلا به توبرکلوز یا سل را ثبت می کنند که 58% آن را زنان تشکیل می دهند. سمسا مسیرت در مورد جزئیات بیشتر دارد.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید به گونه تخمینی سالانه 60,000 افغان به توبرکلوز مصاب می شوند، اما آنان در سال 2016 میلادی فقط 42812 مورد را ثبت کردند که 62% تمام واقعات را تشکیل می دهد. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان 58% مبتلایان توبرکلوز زنان و 42% آن مردانند. دکتر نجیب الله صافی رئیس عمومی طب وقایه وزارت صحت عامه افغانستان در صحبت با صدای آمریکا گفت همین اکنون 1937 مرکز تداوی توبرکلوز در سراسر این کشور وجود دارد.
افغانستان یک از کشورهای است که در اونجا واقع توبرکلوز زیادتر دیده میشه، ولی خوشبختانه در جریان سال گذشته به شکل متواتر ما توانایی زیر داشتیم که تعداد مراکز سیهیر اضافه بسازیم و تعداد واقعات زیادتر کشف و تدوی کنیم. بخلاف سایر کشورها در افغانستان تعداد واقعات توبرکلوز در نزد خانما لذر و مردا بیشتر است.
اما هنوز هم بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه افغانستان توبرکلوز سالانه جان بیش از 13,000 افغان را میگیرد. گلمکی یکی از مریضان توبرکلوز است. او گفت
این سینه بغل شدم نه این دم این قید قید میشد. عرق پور که خوردم این سینه بغل بودم دیگه. اون سینه بغل میگی دیگه. دکتر آفدم شکر نفس قیدیه کدم شکر سینه بغل دیگم
به گفته دکتران برای وقایه از توبرکلوز مناسب ترین گزینه واکسین اطفال تازه تولد شده در جریان 24 ساعت پس از تولد است. دکتر صافی رئیس عمومی طب وقایه در وزارت صحت عامه افغانستان در مورد علائم مرض توبرکلوز و نوع انتقال این مرض گفت
هر آن کسی که برای 2 هفته به شکل دوامدار سلفه داشته باشه و سلفش با تداوی یدی خوب نشه ضرور است که به یکی از مراکز سی مراجعه کنند تا به خاطر توبرکلوز مورد معاینه قرار بگیره و در پولوی ازی خب سلفه دوامدار سلفه که با افرازات و بلغم امراستک تب عرقای شبانه درد سینه ای اعراض معمول مرض است که در نزد مریضا دیده میشه و سرعتشان معمول از طریق قطرات حواس بینان مریضایی که سلفه میکنن کوشش کنن که در معذر عام و اگر در جریان سلفه دانوبینی خودم باید دستمال کاغذی بپوشانن.
شاقا تکنولوژیست لابراتوار MTI گفت به دلیل تبلیغات بیشتر در مورد علائم توبرکلوز حالا مریضان بیشتر نسبت به سالهای گذشته به مراکز صحی مراجعه میکنند.
و ما از هر مریض مشکوکی از پیش ما و ما 3 سمپل میگیریم در لابراتوار که به خاطر تشخیص بهتر مریض که همین مرض توبرکلوزی از او تشخیص شوه و او را باز 1 روز بعد مایناتش تمام میشه در 3 وقفه مختلف است که ما بعد از او میتونیم که برای یک جواب قانع بخش بر مریض بدیم. در ضمن از او مریضا حال خیلی زیاد است در شفاخانه و او خاطر ما کیسای مثبت هم بیشتر داریم.
افغانستان از جمله 22 کشور است که در آن بیشترین موارد توبرکلوز دیده می شود. اما افغانستان برای مبارزه با این پدیده تنها گذاشتن نشده است. به گفته مقامات وزارت صحت عامه افغانستان، حکومت ژاپن همواره افغانستان را در این بخش کمک کرده است. در هفته گذشته حکومت افغانستان با حکومت ژاپن قرارداد را به ارزش 8 میلیون دلار به امضا رسانید و این پول در جریان سالهای 2018، 2019 و 2020 برای خرید دوای توبرکلوز از سازمان صحی جهان برای مبتلایان مرض توبرکلوز به مصرف خواهد رسید.
صدای آمریکا در facebook.com/voa-dari.
ریک تیلرسن وزیر خارجه ایالات متحده در سلسله ملاقات‌هایی که در حاشیه نشست وزرای کشورهای عضو ائتلاف بین المللی علیه داعش در واشنگتن داشت با همتای سعودی خود ملاقات کرد. شرح بیشتر را از هاشم حبیب زاده می‌شنوید.
در این نشست خبری رکس تیلرسن و عادل الجبیر گفتند که هم نظریه کامل در مورد شکست دادن داعش در سراسر جهان وجود دارد. آنها تاکید کردند که آمریکا و عربستان سعودی در مبارزه با دهشت افغانی و داعش شدیداً فعالیت کنند. وزیر خارجه عربستان در ارتباط به کنفرانس وزرای کشورهای عضو ائتلاف بین المللی علیه داعش در واشنگتن صحبت می‌کرد. او گفت که این کنفرانس مصمم بودن جهان متمدن را در مبارزه با این شر و تلاش‌ها برای شکست آن تقویت کرد. ما همواره برای گسترش همکاری‌ها در این ائتلاف سعی کرده و مؤثرتر شده ایم. عربستان سعودی یکی از اساسگذاران ائتلاف برای شکست دادن داعش در سوریه بود. این اولین دیدار دیپلمات‌های ارشد دو کشور پس از روی کار آمدن حکومت دونالد ترامپ است. روابط ریاض و واشنگتن در یکی از 2 سال اخیر ریاست جمهوری براک اوباما دچار تنش شده بود. یک مورد تنش توافق هسته‌ای با ایران بود که ریاض آن را با دیده جهتگیری واشنگتن به سمت تهران می‌نگریست. رکس تیلرسن در خطابی که در آغاز این کنفرانس ایراد کرد گفت
There is great unanimity around the effort to defeat ISIS. و می گوید برای شکست داعش اتفاق نظر وسیع وجود دارد که نه تنها این گروه را در میدان جنگ بلکه در خارج از میدان جنگ و سراسر جهان شکست دهیم. مارک تونر سخنگوی قصر سفید به صدای آمریکا گفت که تلاش های بین المللی برای مبارزه با دهشت افکنی بسیار اهمیت دارد، زیرا تندروان دائم در حرکتند و پس از شکست از یک جا به جای دیگر می روند.
Extend their tentacles elsewhere in the world, like Libya, like Afghanistan, and elsewhere.
و افزود که آنها سعی می‌کنند شاخه های خود را در جاهای دیگر مانند لیبیا، افغانستان و ساحات دیگر گسترش دهند. باید علیه تندروان در فضای مجازی نیز شدیداً مقابله صورت گیرد، زیرا آنها از طریق صفحات اجتماعی در اینترنت برای جلب و جذب جنگجویان تلاش می‌کنند. تونر اضافه کرد که گروه داعش همچنان از بین گروه‌های محلی دهشت افکن مانند طالبان در پاکستان و افغانستان سربازگیری می‌کند. او گفت که ایالات متحده به پاکستان هشدار داده است تا مانع پناهگزینی تندروانی که در افغانستان می‌جنگند در خاک پاکستان شوند. وزیر خارجه تلرسن روز چهارشنبه با همتای افغان خود دیدار کرد و در این مورد صحبت کردند. نیاز مبرم به همکاری بیشتر در ارتباط با این نوع مسائل امنیتی با افغانستان و پاکستان وجود دارد. اینکه چگونه میتوان مانع یافتن پناهگاه‌های مسئول تندروان در افغانستان شد. روابط عربستان سعودی و آمریکا که در اواخر حکومت براک اوباما مکدر شده بود، گفته می شود با دیدار محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور با آقای ترامپ دور جدید در روابط دو کشور آغاز شده است. عربستان سعودی هفته قبل محمد بن سلمان را که مسئول طرح اصلاح اقتصادی عربستان است برای اولین تماس رسمی با حکومت جدید آمریکا به واشنگتن اعزام کرد. مذاکرات بین این دو رهبر در قصر سفید بیشتر بر مسائل اقتصادی متمرکز بود. بعد از این ملاقات قصر سفید خبر داد که قرار است دو کشور در همه زمینه ها با هم همکاری داشته باشند و این همکاری ها شامل همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری های مستقیم و غیر مستقیم عربستان در آمریکا به ارزش بیش از 200 میلیارد دلار در 4 سال آینده خواهد بود.
طالبان افغان گزارش رسانه های مبنی بر ملاقات نمایندگانشان را با مقام های پاکستانی به خاطر ترغیب این گروه جهت مذاکره مستقیم با حکومت افغانستان را رد کردند. گزارش ایازگل را از لاسمی میشنوید.
اسوشیتد پرس از قول دو مقام طالبان گزارش داد که نمایندگان این گروه در نشست اسلام آباد که هفته گذشته برگزار شد شرایط خود را با پاکستانی ها در میان گذاشته و از آنان خواستند تا زندانیان طالبان را از زندانهای پاکستان آزاد کنند. بر اساس گزارش اسوشیتد پرس، رهبری هیئت طالبان را در این نشست ملا محمد عباس که در مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان در سال 2015 اشتراک کرده بود بر عهده داشته است. نمایندگان دیگر طالبان در این نشست، البته قرار گزارش اسوشیتد پرس، امیرخان متقی وزیر تحصیلات عالی در دوره طالبان، ملا محمد ترابی وزیر عدلیه، ملا سعدالدین نماینده شورای کویته در بلوچستان و ملا داود نماینده شورای پشاور طالبان مشخص شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در تماس با صدای آمریکا این ملاقات ها را رد کرده، گفت هیچ یک از رهبران این گروه و اسلام آباد نرفته و دیداره با مقام های پاکستانی در آنجا صورت نگرفته است. طالبان همواره مذاکرات مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده، این حکومت را دست نشانده ایالات متحده خوانده است. سخنگوی طالبان مستقیما احتمال اشتراک گروه طالبان در نشست مسکو را رد نکرد و گفت اگر از این گروه دعوت شود در آن موقع در مورد اشتراک و یا عدم اشتراکشان تصمیم خواهند کرد. حکومت افغانستان گفته است که در نشست آینده در مسکو از طالبان مسلح دعوت صورت نمی‌گیرد. محمد انیف اطمر مشاور امنیت ملی رئیس جمهور افغانستان به رادیو آزادی گفته است در نشستی که در ماه اپریل به ابتکار روسیه برگزار می شود و در آن 12 کشور حضور خواهد داشت، اجنوا دعوت از طالبان صورت نمی گیرد. در این حال یک جنرال آمریکایی گفته است که روسیه بر طالبان افغان نفوذ داشته و گفته ای وای احتمالاً مسکو برای آن گروه کمک فراهم می کند. کورتس اسکوپراتی فرمانده ارشد نظامی ایالات متحده در پیمان ناتو در کنگره آمریکا گفت که در این اواخر شاهد افزایش نفوذ روسیه بر گروه طالبان بودند که شامل همکاری و حتی فراهم‌آوری تدارکات برای طالبان می‌گردد. این جنرال آمریکایی در مورد نوعیت تدارکاتی که ممکن از سوی مسکو برای گروه طالبان فراهم شده باشد چیز بیان نکرد، اما او گفت که ایالات متحده باید برنده جنگ در افغانستان شود. گروه طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که نمایندگان آن گروه از سال 2007 به این سو با روسیه تماس‌های قابل ملاحظه‌ای داشتند. اما مقامات روسیه فراماوری تدارکات را به گروه طالبان رد کردند. گروهی که در سالهای اخیر متحمل تلفات شدید شدند و با محدودیت منابع مواجهند. محدودیتی که ممکن آنان را مجبور کند تا به میز مذاکره حاضر شوند. بر اساس تخمین حکومت ایالات متحده، حکومت افغانستان کمتر از 60% قلمرو آن کشور را در کنترل خود دارد و حدود نیم قلمرو آن کشور یا در کنترل گروه‌های شورشی قرار دارد و یا در معرض تهدید آن است. ماه گذشته جنرال جان نیکلسون، قماندان ایالات متحده در افغانستان، گفت که وضعیت در آن کشور به بن‌بست رسیده و به هزاران نیروی بین‌المللی نیاز است تا افغانستان از حالت بن‌بست بیرون شود.
سلام، آریانا سعید هستم. خواهش میکنم تمام اطفال زیر سن 5 سالتان را واکسین نمایید تا از مصاب شدن به پولیو و یا فلج اطفال مسئول باشند.
و در ادامه گزارش ها، بر اساس یک گزارش تازه حکومت پاکستان که در دسترس رسانه های آن کشور قرار گرفته است، نشان می دهد که شماری از جرائم در پاکستان از جمله اخاذی ها، قاچاق و اختطاف ها برای باجگیری منابع اصلی تأمین مالی گروه های دهشت افغانان افراطی در آن کشور را تشکیل می دهد. یک رسانه پاکستانی روز پنجشنبه گزارش داد که یافته های اداره واحد نظارت مالی یا FMU در پاکستان که با عنوان ارزیابی خطرات مالی از پولشویی و تأمین مالی دهشت افغانان سال 2017 به نشر رسیده است، جزئیات چگونگی تأمین مالی گروه های تروریستی را از طریق فعالیت های جنایی نشان می دهد. بر اساس این گزارش محرمانه 45 صفحه‌ای این اداره پاکستانی که بخشی از خدمات استخباراتی در داخل وزارت مالیه آن کشور می باشد، منابع اصلی درآمد گروه های دهشت افغان در پاکستان به شمول کمک های خارجی، قاچاق مواد مخدر، اختطاف ها در بدل باجگیری، اخذ اخاذی ها از تجارت ها، ربودن وسایل نقلیه شامل آن می شود. گزارش تازه حکومت پاکستان که تا هنوز علنا منتشر نشده، نشان می‌دهد که بیش از 200 سازمان دهشت افغان محلی و بین المللی میلیاردها روپیه را برای تأمین مالی فعالیت‌های خود به گونه‌ای به دست می‌آورند. با توجه به گزارش وبسایت د نیوز که خلاصه این مطلب را نشر کرده است، بودجه مالی عملیاتی سازمان‌های دهشت افغان از 5 میلیون روپیه که معادل 48000 دلار تا 25 میلیون روپیه معادل 240000 دلار در سال می شود. در همین حال، بر اساس این گزارش تازه حکومت پاکستان، گروه‌های دهشت افغان در پاکستان پول را همچنان از طریق سیستم حواله به دست می‌آورند، سیستمی که خارج از سیستم بانکی و یا هم سایر گزینه‌های انتقال پول می‌باشد. این در حالی است که شمار از گروه‌های دهشت افغان با فروش تجهیزات نظامی که از نیروهای ناتو در مسیر راه پاکستان به افغانستان دزدیده شده، پولدار می‌شوند. اسلام آباد با کرات در ناکامی مبارزه علیه متوقف ساختن جریان‌های پولی دهشت افغانان مورد انتقاد قرار گرفته است. در همین حال، یک گزارش وزارت خزانه ایالات متحده پیرامون تأمین مالی دهشت افغانان که سال قبل به نشر رسید، نشان داده بود که بسیاری از گروه‌های شبه نظامی در پاکستان، از جمله گروه‌هایی که تهدید مستقیم برای منافع ایالات متحده و متحدان آن در منطقه می‌باشند، فعالیت‌های خود را از طریق درآمد غیرقانونی و ادارات خیریه به دست می‌آورند. از سوی هم تحلیلگران به این باورند که حکومت پاکستان تمایل اندک را برای مهار ساختن راه‌های تمویل مالی دهشت افغانان نشان داده است. فدا حسین، آگاه مسائل مالی در پاکستان، میگوید که این موضوع در چارچوب سایر موضوعات مرتبط به جنگ علیه دهشت افغانان از یاد برده شده است. او همچنان گفته است که مبارزه علیه راه‌های تأمین مالی دهشت افغانان و پولشویی در اولویت کاری مقامات این کشور قرار داشته باشد، اما آنان پیرامون این موضوع جدی به نظر نمی‌رسند. حکومت پاکستان ادعا می‌کند که در این راستا سخت تلاش کرده است. سال گذشته بانک مرکزی پاکستان دستور داد تا حساب بانک های 4000 مشتری آن بانک را راکت سازد که با دهشت افغانان در ارتباط بودند.